په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي ورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د نواز شریف د خوشکول ضمانت منظور کړ. په بلوچستان کې څلور مشکوک وسلوال وشل شوي دي او اروپایي ټولنه وایي د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د خوشي کولو ضمانت منظور کړ. نن د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګهګۍ دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واورول. د نواز شریف وکیل خواجه جهاري سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې دا غو د موکل روغتي حالت شنه دي نو پر طبي بنیاد دي د اتو اونیو لپاره په ضمانت خوشي کړل سي. د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې نواز شریف په دې دوران کې بهر هیواد ته سفر نشي کولای او په هیواد کې دننه دي درملنه وکړي. د 2013 کال د دسمبر پر 23 نواز شریف د احتساب عدالت په العزیزیا سټیل ملز کیس کې د 8 کلونو د بند سزا ورولې و او نوموړی د لاهور په کوټ لکبت جیل کې بندي و. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې واپه کې ښځه ده. د لورلای پولیسو مرستیال مشر عطا رحمان نن مشال لډوي ته وویل چې دغو څلور کسانو په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې له کبله څلور امنیتي سرتیر هم زخمیان شول. د تیرو دوو میاشتو راهیسې په لورلای کې پر اف سي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د مارچ له 6 راهیسې په سنځاوي سیمه کې د پښتنو احتجاج هم روان دی. دوی وایي د مخ پر زیاتېدونکي نامنۍ د مخنیوي نه کولو له وجې په امنیتي ځواکونو کې بدلون وسي او ځینې کسان لدندو لری کلسی. د راپورن تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبانو سره پلان سوی یو ملاقات د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. د ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې کېدونکی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون او ډان رسپان ویلي چې عمران خان نن په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بریالی کېدای سي چې هلته عبوري حکومت رامنځته سي. تر اوسه افغان چارواکو د عمران خان د دې تازه خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې د موقت حکومت رامنځته کېدل په سختۍ سره رد کړی دی. د پاکستان لپاره د نړیوال مالی صندوق یا IMF مشر ارنیسټو راماریز ریګونن په اسلام آباد کې له ځای چارواکو سره ګوري. په اسلام آباد کې د IMF دفتر نن مشال لډیو ته تایید کړ چې د ریګو په ملاقاتونو کې به د قرض پر هغه پروګرام بحث وسي چې پاکستان غوښتي دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر 15 میاشتې مخکې ویلي و چې د پیسو ارزښت او اقتصاد سم ساتلو لپاره د پیسو له نړیوال مالی صندوق څخه 6 ارب ډالر غواړي، خو هغوی ورته ځینې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتول شامل دي. بلخوا پاکستان له اروپایي اتحادیې سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، سیمه ییزو حالاتو او تجارت زیاتولو خبرې کړي دي. د مارچ پر 25 په اسلام آباد کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي مسایلو لپاره ځانګړي استازي فدریکا مغیرینی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر ملاقات وروسته وویل چې له پاکستان سره به د سخت دریځو ډلو خلاف په کار کې مرسته وکړي. قریشي په دغه شریکې خبرې غونډه کې وویل چې د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو او نړیوالو غیر سرکاري ادارو د کار په اړه د اروپایي ټولنې استازو ته د اندېښنو لرې کولو لپاره قانع کوونکي معلومات ورکړی دي. دا وایي نسل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي د د زوی په وژنه کې تورن کس په مردان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ضمانت اپیل کړی چې د په وینا باید منظور نسی. نوموړي پر مشال اډیو ته ویل چې پر د روغ کولو لپاره فشار دی، خو په وینا یې چې نه به په شا کیږي او قاتل ته پانسی غواړي.
زه به اوس په دې سلسله کې د وکیلانو ځان ته یو ټیم جوړوم. دا کیس په چې کوم دی نو باضابطه تور کوو. دا به دا راباندې چوله کېږي چې دا خل خطرناک دی چې څنګه ستا زوی وشتو نو داسې به تا ته هم خطر وي. نو د دې سره مطلب دی ډېر مطلب داسې رویه مه ساته چې تا ته مشکلات جوړ شي. نو دا چې کوم خلک سمن روړي او کوم خل راځي ای راته داسې وایي.
وسوالو د می افتخار حسین زوی راشد حسین په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې وژلی و. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان منلی و. په 2013 کال کې پولیس یو کس په دې تور ونیو او رسنیو ته ویل چې دغه سړی د راشد حسین په وژنې اعتراف کړی دی. خبرونه مشال رادیو خاوري د اروپای ټولین د بهرنی سیاست مشر فدریکا مغیری نیوای چې د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نو مړینن په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی د سولې په حق د روانو هلو ځلو نتایج ته پته مدي. میرمن مغیری زیاته کړې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. هغې هم دا راز وویل چې سوله باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړه چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران پورې باید ټول هیوادونه په سوله کې مثبت رول ولوبوي. پر دې مهال ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان 40 کلن بحران باید په ښه مدیریت سره پای ته ورسیږي تر څو رامنځته سوی فرصت د بل جنګ او بحران سبب ونه ګرځي.
فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې 40 کاله دوام کړی وو باید پای ټکی ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو له ملاتړ نه موږ سخت درکلی کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې امریکا څو ځلې له طالب استازو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي خو څه ډول نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. ترک چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ترک چارواکو په حواله خبر ورکوي چې کډوالو غوښتل د یونان لیسبوس ټاپو ته ځانونه ورسوي. چارواکي زیاتوي په ډوبې شوې کښتۍ کې 15 افغان او ایراني کډوال سپاره وه چې 12 ژغورل شوي دي. که څه هم په 2016 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو دا وشتو بهیر محدود شوی، خو بیا هم کډوال او پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. دا وته د مهال د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 103.80 روپۍ او 104.40 روپۍ. یو ایرو 105.50 روپۍ او 108.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 88.45 روپۍ او 88.30 روپۍ. یو سعودي ریال 10.15 روپۍ او 10.40 روپۍ. یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 303 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات نه زیات 9، په بنو کې به کم نه کم 12 زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورټ نن د غواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منظور کړ چې د خپل علاج لپاره د ضمانت غوښتنه پکې کړې و. د بلوچستان پولیسو ویلي په لورلای کې نن 4 مشکوک وسلوال وژلي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني وغو سره پر ترهګرۍ ضد او امنیتي موضوعاتو خبرې کړې دي. د چارواکو شنن کې وایي په پاکستان کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد حکومت اقدامات د تسلۍ وړ نه دي.
دوی دا اعلانات وکړي دې تنظیمونو ته دومره ټایم ملاو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاونټس وغیره چې کوم دي هغه بس ته انتقال کړي.
پرون د شمالي وزیرستان په شیوه تحصیل کې ځایي خلکو د کورم تنګي ډیم جوړېدو پر ضد مظاهره کړې.
جائیداد هر څه سیستم ختم کیږي، تحصیل کې 4 لاکھ بدیل دا ټول هر څه سیستم ختم کیږي.
او چارواکي وایي پر تورخم دروازه تک را تک کوونکو کسانو ته به پولیو واکسین ورکوي.
خزولا نرولا ټولولا به دا ویکسینیشن کیږي. د غیله موږ خپل ټیمونه جوړ کړو نو ما هر څه به لیکلی شي.
پر یو شمېر نور سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان سپریم کورټ یو درې کسیز بنچ نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منظور کړ چې د علاج لپاره د 2 هفتو د ضمانت غوښتنه پکې کړې و. دا درخواست تر دې مخکې د اسلام آباد های کورټ رد کړو. سپریم کورټ نن پریکړه وکړه چې نواز شریف د علاج لپاره د 6 هفتو په ضمانت خوشی شي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
نن د نهه په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ نواز شریف د شپږو اونو لپاره په ضمانت د خوشې کولو امر وکړو او وینا یې وه چې نوموړی د پاکستان کم هسپتال یا ډاکټر نه علاج کول غواړي نو ورته اجازه ده، خو د نواز شریف د ملک نه بهر پتلو به بندیز وي. عدالت په خپل مختصره فیصله کې ویلي که نواز شریف د خپل ضمانت موده غځول غواړي نو دې لړ کې به ورته های کورټ سره رجوع کول وي. د سپریم کورټ ودانۍ نه بهر د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي او یو شمېر کارکنان هم موجود وو او د عدالت په فیصله د خوشحالۍ سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مطبوعاتو ته وویل له عدالت یې همداشان فیصلې تمه لرله ځکه چې همیشه یې سیاست د ملک د ګټې لپاره کړی دی. زمنګ د دې اپیل لومبۍ ترجیح همدا وه چې نواز شریف صاحب ته د علاج سهولت ترلاسه شي. د پنجاب او وفاقي حکومتونو د کوششونو باوجود عدالت نوموړي ته د علاج اسانتیاوې ورکړې. نن دا خبره پر ریکارډ راغله او عدالت هم ومنله چې د نواز شریف صاحب صحت ښه نه دی نو ځکه یې ورله د شپږو اونو لپاره ضمانت منظور کړو او موږ پر امید یو چې د اپیل دوران به هم عدالت نوموړي ته اسانتیاوې ورکړي. له دې وړاندې د فروری په 15مه اسلام آباد های کورټ د نواز شریف په طبي بنیادونو د ضمانت درخواست پر ردولو سره په خپلې فیصله کې ویلي ول د بند دوران نوموړي ته د علاج پوره سهولتونه حاصل دي نو ضمانت نشي ورکولی. خو د اسلام آباد های کورټ دا فیصله د نواز شریف وکیل خواجه حارث په روانه میاشت کې په سپریم کورټ کې چیلنج کړې وه. د تیر کال دسمبر په 23مه د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا واوروله، د کوم وروستو چې نوموړی ړومبی د پینډۍ اډیالې زندان او له هغې وروستو د لاهور کورټ لکپت جیل ته واستولی شو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي حکومت د نیب په ذریعه د پخوانی عامر پرویز مشرف پالیسۍ جاري ساتلی او په دغه ترڅ کې د هیواد سیاسي ګوندونه او د هغو مشران په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې دا خبره ثابته شوې چې اوسنی حکومت د هیواد پر خلکو تپل شوی دی. د چارو شنونکي بیا وایي پیپلز ګوند پر وفاقي حکومت د فشار اچولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړې. د دوی په خبره مرکزي حکومت هم باید خپلې پالیسۍ سمې کړي. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د نهې په سهار د کراچۍ کینټ ریلوې سټېشن څخه شروع شوې ټرین مارچ ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو وویل ځینې قوتونو نه غوښتل چې د بټو نسه پارلیمان ته راشي، نو په دا غرض یې تیر کال د جولای په میاشت کې په ټول ټاکرو کې د تاریخ بدترینه درغلي کړې. بلاول بټو د کراچۍ په لانډي سټېشن کې کارکنانو ته خپل وینا کې وویل دیوی پټول ټاکنو کې د تاریخ بدترینه درغلی کړې شوی، رسنۍ هم د بدترین سنسرشپ سره مخ شوی او ډیر تاوان یې ورته رسولې. په پنجاب کې پولیس زموږ لار ونیو او په پیښور کې موږ د کور بهر نه پریښودو او موږ یې کمپاین ته هم پرې نه خودو. مشال ریډیو سره خبرو کې پکوټه کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سیدلی شاه وویل د حکومت ځینې تیروتنې دي چې پر ضد یې مخالف ګوندونه راپاسېدلي او په حکومت فشار اچوي.
فشار ولی ولی حکومت هم دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. بلاول بټو چې کومې نن نیوکې وکړې پر نیب باندې ابدارو باندې، خو یقینا دا د حکومت لپاره د تشویش خبره ده.
د بلاول بټو په مشرۍ دا ټرین مارچ د کراچۍ څخه لاړکانی ته روان شوی او په دې مقابله په 15 ځایونو کې بلاول بټو خپل کارکنانو ته خطاب کوي. د نهې په ماخام به دا کاروان یا ټرین مارچ بنظیر آباد یا نواب شاه ته رسي او هلته به شپه تېروي او د شروع په سهار به د سند خار لاړکانی لپاره روانيږي. بلپلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر پیغام کې د بلاول بټو په ټرین مارچ نیوکی کړي او لیکلي نن د کراچۍ نه د دنیا لومړی پلار بچاو مارچ پیل شو او دا ولنې تحریک ته چې درغلیو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره شروع کړي شو. یاد دی د مارچ په 6مه نیټه بلاول بټو په اسلام آباد کې د احتساب کمی ادارې نیب ته وړاندې شو چې په نوموړي او پلار آصف علي زرداری کوم تورونه لګېدلي چې دا غي جواب ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په بلوچستان کې پولیس چارواکو ویلي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پولیسو پر یو کور چاپه وهلې او څلور مشکوک وسله والی وژلي دي. په وژل شو کې یوه ښځه هم شامل ده. چارواکو زیاته کړې د عملیاتو پر مهال څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
په لرلای کې نن سهار د امنیتي سرتیرو له لورې په کلي نصیر آباد کې د شک پر بنسټ باندې پر کور باندې چاپه اول شوې ده. د پولیسو په وینا چې د چاپې پر مهال دغه کور څخه پر پولیسو باندې ټکان وسول چې له امله یې څلور پولیس والا ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه په لرلای کې و سی ایم ایچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. پر دې مهال د پولیسو او وسله والو کسانو ترمنځ ډزې روانې وې چې څه ساعت وروسته په دغه کور کې چاودنې وسوې. د کوم ږغ چې تر لیرې لیرې پورې واورېدل شو چې له امله په خلکو کې ویره خپره سوه. د لرلای د پولیسو په وینا چې د عملیاتو پر مهال دغه وسله والو کسانو خپل ځانونه وروسته په چاودېدونکو موادو والوزول. په دې اړه په لرلای کې د پولیسو مرستیال مشر ایس پی اتاورمان څه کړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې په وزل سوو وسله والو کې یوه مېرمنه هم شامله وه. د نوموړي په وینا چې د پیښې له امله هغه کور هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. دغه ډول دوی د پیښې د ځای څخه وړه غټه وسله او نور چاودېدونکي مواد هم موندلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی.
یار خالی زخمیان دي څلور پنځه کسانه دغه پکې نشته
او د خودکش څو اوسه
څلور
خودکش په هغه کې زنانه وه.
هو
او دا په نصر آباد کې پر مدرسه باندې کور اوسه؟
نه کور مدرسه نه وه.
نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې د وزل سوو کسانو په اړه تر اوسه دوی څه نسي ویلی چې دغه کسان څوک او د کوم ځای څخه راغلي وو، ځکه چې په کوم کور کې دا پیښه سوې ده هغه دوی په کرایه نیولی وو. دلته خبره د یادونې ور ده چې په لرلای کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې بېلابېل بریدونه سوي دي. د جنوري د میاشتې په وروستیو اونیو کې د پولیسو د ډي آی جی د دفتر پر ودانۍ باندې د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه کسان وژل شوي وو او د شلو څخه زیات نور ټپیان شوي وو. په نو کسانو کې وو پولیس والا شامل وو. د دې وروسته پر سرحدي عسکرو باندې هم ډزې شوي وې چې په نتیجه کې امنیت ساتونکو ادارو نن په کلي نصیر آباد کې دغه عملیات ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی سیکرټري مې افتخار حسین وایي د هغه زوی راشد حسین په وژنه کې ککړ تن ته د سزا ورکړل شي. نوموړی زیاتوي تر اوسه د راشد قتل ته تر کامی اکشن پلان لاندې سزا نه ده ورکړل شوې. راشد حسین په 2010 زیږدیز کال کې وژل شوی. له افتخار حسین سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې د هغه د زوی د وژنې مقدمې او د تورن کس د سزا په اړه معلومات غوښتي دي.
مردان ته راوسته نه دی هم کراچی کې دی کیس مردان کې دی د پخپل ایڈمټ کړي چې د میا صاحب زوی ما شهید کړي دی. بیا دې دلته تفتیش دوران کې راوسته زما دلته مونږ پی جندلې دی او اوس دی وای چې انټی ټیرس کوټ کې دا پر ضمانت د بل د پر درخواست دی. نو مونږ خو یې چې د ترشه پالیسی شي نو الټه دی دغه د رهایت پر بندوبست کوي. نو زه اوس په دې سلسله کې د وکیلانو ځانته یو ټیم جوړم. دا کیس په چکم دی نو موږ باضابطه تور کو او ځان به ته خبرو خو چونکې زمونږ پی جندلې دی قاتل پخپل منلې دی پکار دی چې د نېشنل اکشن پلان باندې عمل کیږي. نو د بل خبر ضرورت نشته چې دی پانسی شي. دا نوې نوې خبر روښکل دا مناسب خبره نه ده.
تاسو وختي وویل په پریس کانفرنس کې چې دا ما ته داسې محسوسیږي چې په ما باندې دوا واچول کیږي.
بالکل
دوا په تاسو څوک
دا به دارا باندې چول کیږي چې دا خل خطرناک دی چې څنګه استاذ وی وشتو. نو داسې به تاسو هم خطرې نو د دې سره مطلب دی ډېر مطلب داسې رویه م ساته چې تا ته مشکلات جوړ شي. نو دا چې کم خلک سمن روړي او کم خل راځي ای راته داسې وایي ځکه چې د دې یو ځل اشتیاق چې کم دی د دې فیصله کړې ده. نو چې اوسه فیصله څنګه ده او زه هغه وګورم نو زه د وکیلانو ټیم جوړوم.
نه چای فیصله کړې
اشتیاق جج د دې فیصله کړې ده د قاتل اگینست فیصله کړې ده. اگینست فیصله شوې ده اوس د دې فیصلې نه پس دغه د ضمانت حکم نه جوړیږي. خدای ولی ولار جوړی چې موږ ټول کیس سټڈی کو نو بیا به دې پوزیشن خبر خو پلار میدان کې دی او وکیلان په میدان کې دي. د خاندانی سطح باندې د هغې بدن چرم نو کړی ځکه چې هغې به خپل ځان نه ښکاره کړو خو د هغې د زړه نه یاره ووته. نو خامخا د دې شاته څوک شته خو چې تر څو ما معلوم کړي نه زه چې همداسې یم نو مناسب نه.
د عوامي نېشنل ګوند له مرکزي سیکرټري افتخار حسین سره مو د غلام غوث مرکه اورېده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو
پاکستان او اروپایي ټولنې پر دوړخیزه تجارتي د سیمې پر امنیتي او د افغانستان لروغ جوړ سر پر تللو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا خبرې اسلام آباد ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو استازي فدریکا موګرینی د پرونی سفر پر مهال شوې دي. دواړو غاړو د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزه ټینګار کړی دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د بهرنیو چارو لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي فدریکا موګرینی د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. هغه په همدغه ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د ترګری زپل په خپل د پاکستان لپاره په ګټه دي.
ماته د هغه ګامونو په اړه معلومات راکړل شول چې پاکستان له ترګرو د فعالیتونو د چیلنج سره مقابله لپاره اغستې دي. ما ورته وویل چې موږ در سره د ترګرو سختریزو ډلو د زپل لپاره په کاروایي کې ځکه ملاتړ یو چې دا د سیمې د ثبات او په خپل د پاکستان لپاره خکار دی.
پاکستان دا مهال د ترګرو د پیسو سرچینو نه بندولو لوجې د تورو پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړلس کې دی. د ځینو راپورونو تر مخه که پاکستان په دیاړه د ډاډ وړ کار ونه کړي نو تر سپتمبر پورې په تور لیست کې اچول کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مارچ په 15مه د فدریکا موګرینی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې ځواب کړي دي.
ما د موګرینی سره د اف اے ٹی ایف په حق له د پاکستان نظر او اخیستو ګامونو په اړه معلومات شریک کړل چې موږ د نړیوالې ټولنې په مخ کې د خپلو ذمہواریو د پوره کولو لپاره څه کوو. ما ور سره ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په اړه هم خبرې وکړې. ما په پاکستان کې د نړیوالو غیر سرکاري ادارو په کار کې د خندونو د ګنګوسو او حقیقت په اړه وضاحت ورکړ. هیله لرم چې په دې اړه موجود اندېښنې ځواب شوې وي. خوښه 15 نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټرډ شوې او په کار یې پیل کړی دی.
پاکستان په 2018 او 2013 کلو کې په ځینو هغو غیر سرکاري ادارو بندیز ولګو چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کاوه. دلیل یې دا راوړ چې د فنډونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. نړیوالې ټولنې پر دې کار تنقید کړی و. په همدې حال کې د تورو پیسو د مینځلو یا منی لانډرینګ او ترهګرو مالی مرستو څارونکي اداره اف اے ٹی ایف چارواکي د مارچ په 15مه اسلام آباد ته ورغلي او د سما ټلویزیون د یو راپور تر مخه بعد د چهارشنبې تر ورځې پورې د پاکستانی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې آیا د سختریزو ډلو د مالی سرچینو بندولو لپاره پوره ګامونه اخیستي او کنه. څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان باید د وسلوالو ډلو خلاف داسې ګامونه والي چې ښکاره او اوږدمهاله وي.
داسې ګامونه وي چې هغه ویریفایبل وي. کنه اوس په پاکستان کې خبرې کړې دي چې موږ د فلانې تنظیم بند کړو، فلانې دفتر بند کړو، اکاؤنټ جام شو، د فلانې اکاؤنټ جام شو. دا خو ویریفایبل سیزونه اکثر ځکه نه وي چې دا اعلانات وکړي دې تنظیمونو ته دومره ټایم ملاو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاؤنټ وغیرہ چې کوم دي هغه بس ځای ته انتقال کړي. یو تنظیم په بل نوم باندې اچلیږي. دا تاسو مخکې هم دا 2002 کې هم داسې شوي دي، 2005 کې هم داسې شوي دي. نو تر څو چې دا پالیسي کې بدلون نه وي نو د هغه خو عملي ګامونو هیڅ مطلب هم نشته او هغه کوي هم نه.
د اف اے ٹی ایف د ویب سایټ تر وخه په تور لیست کې اچول کېدل په دې معنی دي چې یو ملک همکاري نه کوي او له همدې کبله په هیواد کې سرمایه‌کاري نه کیږي. چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبره دوی ورته د اقتصاد بحالولو لپاره دا مهال ډیر ضرورت لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې پرون ځایي ولس د کرم تنګي بند جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی دړکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو خپل احتجاج بلا پسې پراخ کړي. د سیمې خلک دریز لري چې د بند له جوړېدو سره به د دوی ځمکې په اوبو کې ډوبي شي. دوی په خبره حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره متبادلې لارې چارې ولټوي. حکومتي چارواکي وایي د کرم تنګي بند په جوړولو کې به یا په دغه لړ کې به د سیمې د اوسېدونکو سلا مشورې هرومرو په پام کې نیسي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کابل خیل قبیله 13 ورځ شوه کې د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړي او شوه سپینوام سړک د ټریفیک پر مخ تړلی وو. دوی وویل چې کرم تنګي ډیم د نه جوړولو ورسره بیا بیا ژمنې او یقین دهانۍ ورکړل شوې، خو د غلط بیا هم فیسټو یعنی کرم تنګي بند تړلو لپاره تیاری نیول شوې. ریاض خان وایي د دوی شناخت ختمیږي او لسیمه ورکیږي که دغه بن وتړل شي.
موږ ته وایو چې تاسو دا کار نه بند کړئ تر دې پورې به موږ دا احتجاج شروع وي. تر دې سره زموږ شناخت ختمیږي، د موږ خپل جایداد هر څه سیستم ختم کیږي، دا تحصیل کې 4 لکه بدی د ټول هر څه سیستم ختم کیږي. دې ډیم نه دلته نور دره وسایل دي چې د دې ډیم نه زیاته فائده ده، خو بس یو ځل دی په دې ډیم پسې لګېدلې دي. دا جایدادونه ټول سیستم تباه کیږي. دې سره موږ په علاقې کې آئل او ګیس دلته آلریډي وه، ګیس لکه خپل نه لګیا ده، هغه کامیابه هی ده.
سلطان فقیر وایي دولت ور سره بیا بیا ژمنه کړي خو خپل وعده نه پوره کوي.
مخ په څوره درنه وکړل گورنر صاحب راغلی چې بوول چې تاسو خپه کړئ ما چې تاسو ناراضي وای میزو دا ډیم بالکل نه جوړوي. ایس دا روډ میز دا ته بند کړی دی چې د ایسه پره خو د میز لوړ څوک اوروي نه. د ایس از ون بلی میز آتا د سټو نوم ورکړی دی. څو پره د دنګ د ډیم د بنیاد نه لوس نیولای نه وي، ځنه وي لوړ نه وي. د هغه پره د میز دا احتجاج جاری وي. دا د ماری ګیس ولا ور پرز دی ساده د تنګ ډیم ولای چې د سپټلا سکول نه دی و اپډ ولای پیسې خوري. ایس په کوبل خلک نه دی روزي.
کورم تنګ ډیم فیز ون باندې 2018 کال کې کار پیل شوه چې دا غل لپاره وابډا تا یو ایس ای آی ڈی اتنیم ارب روپے هم ورکړي. خو کورم تنګی ډیم فیس 2 مکمل بند تړلو پاړه دولتي واکمنو په بیا بیا ویلي چې ځای ولس پیرازانوي نو دغه بند نه تړي. روانې میاشتې په 9 نیټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وفاقي وزیر مراد سعید هم وزیرستان کې جلسه ته په وینا کې ویلي ول چې د ځایي ولس د خوښۍ بغیر به یاد ډیم نه تړل کیږي. شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوړ وړاندې مشال ته په خپل مرکه کې ویلي چې د یاد بند تړلو پر ضد یې په پارلیمان کې درخواست جمع کړې او دولت یې د غلطه په متبادلو داسې منصوبو کار کړي چې د ولس په ګټه وي. د 15,000 وزیرو په نامه جرګې هم څو ورځې وړاندې تحصیل شوه کې د یاد بند تړلو پر ضد لویا جلسه کړې وه. کورم تنګی ډیم ډېره پخوانۍ منصوبه ده چې 2008 کال کې سرته رسېدونکې و، خو د ځایي ولس د مخالفت په وجه لا هم پیکار نه دی پیل شوی او د غلطه ولس وایي یاد بند تړلو سره ټول تحصیل په اوبه ډوبیږي، نو کله یې هم تړلو ته تیار نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له پرون راهیسې په تورخم پوله د هر عمر تن ته د پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیل کړی دی. د پولیس د وبخې د یونیسف چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه سلا شوي چې پر تورخم پوله تګ راتګ کوونکو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي چې په دغه ترڅ کې د یادې ناروغۍ مخنیوی وشي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
یونیسف یو چارواکی ډاکټر جوهر خان مشال ریډیو توای
حکومت پاکستان او د حکومت افغانستان دا فیصله کړی دا چې 25 مارچ نه پس چې سونه هم مسافران وی چې کم بارډر به کراس کړي هغه ته پولیو ویکسین ورکړي کی. د دې نه به موږ ته دا فائدہ وشي چې ان شاء الله وایرس د یو ملک نه بل ملک ته وړلو کې به لغونته کې کمی راشي. شپږ کیسونه خود پاکستان کې کنفرم شو. اخرنی دوه کیسونه چې راغلي دي د درسلو رضی اول یو په خیبر پختونخوا ضلع خیبر کې راغلو او دویم کیس مون سره په کراچي کې راغله دي. او په افغانستان کې دوه پولیو کیسونه دي. پیرنټس ته زما خاص ته چې وي خپل ماشومان ته ویکسین واچوي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې افسر محمد ایوب وای د ورځ په حساب به په تورخم کې خوښه 12,000 کسانو ته ویکسین ورکوي او د لپاره ټول انتظامات برابر کړي.
فلو چې کومه ده ته د 12,000 تنانو پورې دا او موږ ان شاء الله دغه ته تیار یو. خزل نرو لا ټول لا بيدا ویکسینیشن کیږي. دغه له مخ خپل ټیمونه جوړ کړ، خپل کارډونه مې ته جوړ کړ. خپل کارډ به د ډرایور ډکیږي، پاغه کې د لایسنس نمبر یا پاسپورت نمبر نامه او هر څه به لیکلی شي. خپل سټیم په پیوالې شي او تاسو کې به ولا اچولې شي.
یو قبایلی مشر محمد حسن اپریدی وای دوی با په دې خصوصي کمپاین کې یونیسف سره مرسته کوي.
کوششونه خو د پولیو په بابت کې ډیر زیات وشول، خو بیا هم کله کله یې سیاست راڅرګند شي. نو دغه وجه حکومت یو داسې پیسې کړی د غوچیر د دوارو بین په بارډر باندې رو ورو سترو ته وچو کدي شې د جرسیم دغه غنه د موږ دغه نسل نه ورکش
د خیبر انتظامی چارواکي وای د ګزړن زاد د کمپاین لپاره په تورخم کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی او کارکونکو ته به هر ډول سہولتونه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د شپږ اونیو لپاره د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خوشی کولو ضمانت منظور کړ. د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګهګۍ دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واورول. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لورلای پولیس مرستیال مشر تاو رحمان نن مشال اډوی ته ویل چې دوغو څلورو کسانو په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول چې لکه بالای څلور امنیتي سرتیري هم ټپیان شول. د راپورن تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبانو سره پلان سوی یو ملاقات د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. دا ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې کیدونکی و. د پاکستان اکسپریس ټریبیون او ډان رسپانډ ویلي چې عمران خان په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې هلته عبوري یا موقت حکومت رامنځته شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغیرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نوموړي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. د هغې په وینا د سولې پر روانو هڅو کې اوربند ډېر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسي. او ترک چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ ډوبېدو په پیښ کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ترک چارواکو په حواله خبر ورکوي چې کډوالو غوښتل د یونان لیسبوس ټاپو ته ځانونه ورسوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د سین صوبې په ډر کې سیمه کې هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دوو جینکو په مبینه تختونې وزیر اعظم عمران خان نوټس اخیسته او د پنجاب او سین صوبایي حکومتونو ته د معاملې د پلټنو امر کړی. خو دې باوجود د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج د پیښې وروستو په پاکستان د اقلیتونو سره ناروا سلوک ساتلو تور پورې کړی. ورځپاڼه لیکي دواړو خویندو په لاهور های کورټ کې د خپل تحفظ لپاره درخواست جمع کړی او وینا یې ده چې په زور نه بلکې په خپله خوښه اسلام قبول کړي. خو دې باوجود د دې پیښې پاکي او رڼې پلټنې ضروری دي او که په زبردستۍ دواړه خويندې مسلمانې کړې شوي وي نو ککړو کسانو ته د عدالت لخوا سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي. ورسپانه لیکي د ګامونو پورته کولو باوجود د هند بارنو چارو وزیر لخوا په پاکستان کې د اقلیتونو سره د زیادتۍ پروپاګاندا بے ځای او د پاکستان په داخلي معاملاتو کې مداخلت دي. هند له پکار دي چې په خپل ملک کې د اقلیتونو په حالت همداسې د تشويش سرګندونه وکړي. دانو ورسپانه هم په موضوع خپل اداري لیکلې ده. او رسپانه لیکي دا حقیقت دی چې پسین صوبه کې زیاتره مذهب بدلونکي جنکۍ یا خو کم عمروي او یا د فشار لوجه په داسې کولو مجبوروي. او رسپانه لیکي د پلټنو وروستو به هر سره په ډاګه شي چې رښتیا څه دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیښې نوټس اخستلو وروستو په کار ده چې زر تر زره د پلټنې سرته ورسول شي. او رسپانه لیکي په ملک کې د اقلیتونو تحفظ لپاره نه صرف د یو کوټلي قانون سازۍ ضرورت دی بلکې په هغې په مکمله توګه عمل درآمد هم پکار دی چې ورسره د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړی شي. د سره سره دا هم د حکومت ذمہواری جوړیږي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي چې په ازادۍ سره په دې ملک کې ژوند وکړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ترهګرۍ تر ډېره حده قابو موندلی شوی خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه یې د ملک نه په مکمله توګه خاتمه ونه کړې شوه. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شو خو پرې هغه شان عمل ونه کړی شو کم چې پکار وو. او په خصوصي توګه د ترهګرو سره مرسته کوونکو پر ضد د پلان تر لاندې څه کوټلي ګامونه پورته نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي په قومي اکشن پلان کې خامیانې کېدی شي کوم چې پارلمان لري کولی شي. حکومت دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو ته بلنه ورکړې ده، نو په دې قومي مسله د سیاست کولو په ځای اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې د حکومت لخوا د پارلماني مشرانو رابلل شوې غونډه کې د ګډون وکړي او هغه تجاویز چې په عملي کولو سره د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه کېدی شي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ولسمشر اوبخیدا نړیوالو رسنیو ترازو رویټرز خبری ایجنس لیکي په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو له وجې اکثره ځوانان د ټولنیزو رسنیو له لارې د وسلوالو په لیکو کې شاملېږي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي باید نړیوالې ادارې او هیوادونه د افغانستان د ولس بنیادي مسلو ته پام وکړي او د هغې بعد هغو سیمو له خلکو سره مرستې وکړي چې د قدرتي ناورینونو له وجې متاثره شوي دي. د دې لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنس ته هند تر واک لاندې کشمیر کې د سوشل میډیا له لارې د ځوانانو سختریزۍ ته د اړولو موضوع راخسته ده. رویټرز ته یو 22 کلن ځوان اویس کیسه راخسته چې د فیسبوک له لارې وسلوالو ځان سره ملګری کړو. د اویس پلار یوسف ملک رویټرز ته ویلي زوی یې په سبق کې محنتي هلک و، هغه یوه ورځ له کوره غایب شو او تر دا دمه یې هیڅ ترک نشته. علي احمد ډار د اویس په څیر یو بل هلک و چې خپل کور یې پرېښود او د فبروري په میاشت کې په هندي پوځیانو ځانمرګ برید وکړ. د اویس او ډار کورنۍ او کارپوهان وایي اکثر ځوانان د پوځیانو او ځایي خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي په سبب سختریزۍ ته مخه کوي. بلخوا له برطانیې نه خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د یونیسف ته نماینده عادل خزر په حواله لیکي چې وایي د مرستندویه ادارو او هیوادونو د مرستو بغیر افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ کېدی شي چې د بیانولو نه دی. نوموړي وایي دا هیواد ماتېدی شي او ورسره یو داسې حالت را پیدا کېدی شي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو سیمو امنیت هم خرابولی شي. ځینې ناقدین وایي د خوشحالۍ ځپلو سیمو کې خلک د کورونو د پرېښودو نه بچ کولو لپاره امدادي کارونه ډېر په سستۍ سره په مخ یوړل شول. که څه هم له 2010 نه دا حالت موجود و خو حکومت یوازې په 2013 کې د خشکسالۍ اعلان وکړ او هم په دې وجه په شمالي افغانستان کې 2,60,000 خلک په کډه کولو مجبور شول. د ورلد ویژن افغانستان یو چارواکی ډاکټر شکیب پوپل وایي د دوو یا د دوو کالونو د کم عمرو ماشومانو د غذا د کموالي مسله ډېر سخت ده. د دو په وینا په داسې حالت کې د ماشوم مازغه پوره وده نشي کولی او باید چې په افغانستان کې دې مسلو ته خاص پام وکړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګولان پر لوړو د اسرائیل حکیمیت پر رسمیت وپیژند. د هغه سیمه ده چې په 1980 زیږدیز کال کې اسرائیلي ځواکونو له شامه نیولې وه. د شام د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام د دوی پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل بدلې دی. روسیې هم تر دې وروسته په سیمه کې د نوو شخړو راپورته کېدو له امله اندېښنه ښودلې. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې په لاسلیک سره وویل چې متحده ایالاتو باید لسیزې وړاندې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وی. د دې سند تر لاسلیک څو شېبې وړاندې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې اسرائیل دا سیمه د خپل امنیت لپاره نیولې وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967.
دوی د اسرائیل دولت په 1980 کال کې د جولان لوړې له بهرنیو ګواښونو څخه د خپل امنیت لپاره نیولې وې. نن د ایران او د سوریې په جنوب کې نورې تورستي ډلې چې حزب الله هم پکې شامل ده هڅو ته دوام ورکوي چې دا سیمه د اسرائیل پر وړاندې د بریدونو لپاره یو اساسي برخه جوړه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر ټرمپ تر څنګ ولاړ وو. نتنیاهو دا اعلامیه یو داسې سند وباله چې یوه تاریخي ورځ بیانوي. د وی کله چې اسرائیل هغه دوی جګړې یعنی په 1949 او 1980 کلونو کې د عرب او اسرائیلو او سوریا او اسرائیلو ترمنځ وکټلې، موږ نږدې نیمه پیړۍ انتظار وست تر څو په دې خونه کې دغه شیبې را ورسېدلې او زموږ پوځي بری یو ډیپلوماتیک بری ته واړوه. له همدې کبله ښاغلی ولسمشر، ستاسو دا پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پیژندل دي ډېره تاریخي ده. نتنیاهو وویل موږ دا سیمه نیولې او هیڅکله به یې پرې نه ږدو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې کړې. د سوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې د سوریې پر مځکني بشپړتیا او حاکمیت یو ښکاره یرغل وباله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غیر قانوني بللی. نوموړي روسي رسنیو ته وویل چې دا اقدام شای په منځني ختیځ کې نوې شخړې راپورته کړي. سوریه په 1993 کال کې د منځني ختیځ د جګړو پر مهال هڅه وکړه چې د جولان لوړې بیرته له اسرائیلي ځواکونو څخه ونیسي، خو د دوی د برید مخه ونیول سوه. په 1991 کال کې اسرائیل خپل قوانین دغې سیمې ته وغځول، خو دا اقدام یې د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل سو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسوسییټډ پریس اجانس وایي یو کینیډایي جج د ګل پروس په عمر خزر لګیدلی پاتې ټول بندیزونه لری کړل. خیزر په کیوبا کې په امریکایي زندان ګوانتانامو کې تر ټولو کم عمره قیدی و. هغه په 2002 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکر د وژلو په تور نیول شوی و. پرخنده اسد تفصیل لري.
عمر خیزر چې 23 کلن دی په 2015 کال کې د یوې لوسنامې له لارې خپل جرم ومنلو او کینیډا ته ولېږل شو. هغه کینیډایی دی او هلته یې د سخت څارنې لاندې ژوند کوو. عمر خیزر غوښتل چې د ګوانتانامو نه ووځي، نو ځکه یې په خپلو کړو ځان ګرم وبللو. د عمر پلار د القاعده سره تړاو لرلو چې وروسته وژل شو. د کینیډا په البرټا صوبه کې جج میری موریو وویل هغه وخت چې پکې عمر خیزر په سخت څارنه کې وساتل شو د دکیت په موده کې شمارل کیږي، نو ځکه د خوشی کولو فیصله کوي. د عمر خزر په فیصله کې دا هم ویل شوی چې هغه په کیت کې ډیر ښه وخت تیر کو او رویه یې هم ښه وه، نو ځکه ورسره نرمي وکړل شوه او اوس کولی شي چې په آزاده تګ راتګ وکړي او حتی چې بهر هیواد ته هم سفر کولی شي. عمر خزر ته په 2010 کال کې د یو امریکایي عسکر ته وجلو، د ترهګرو سره د مرستې کولو، د مرګ هڅه کولو او د جاسوسۍ په تورونو د 8 کالونو زیاته د بند سزا اورول شوی وا، خو وروسته بیا خپل هیواد ته د باقی سزا تیرولو لپاره ولیکل شو. عمر خزر د خپل خوشی کېدو د فیصلې وروسته میډیا ته وویل ډیره موده پس یې وخاندل او اوس په غواړي چې خپل ځان سم کړي او خپل صحت ته پام وکړي. د عمر وکیل وویل په هغه چې کوم بندیزونه وو هغه ټول وس لري شول. عمر پاسپورت جوړولی شي او خپل خور سره هم ملابېدې شي. د عمر خزر پلار چې د القاعده سره یې مالی مرستې کولې، خپل زوی یې په وړوکوالي کې افغانستان ته بوتللی وو. د عمر خزر پلار په 2003 کال کې د پاکستاني پوځیانو سره په یوان خطه کې وجل شبابو.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دی او چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دی سکول نشته چې
زما موشي ګورا په دا دنیا جنت ته نووسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمه پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د پسین صوبه کې د هغه دوو هندو خويندو د مبینه تختونی په زور د ودولو پیخي نوټس غسته خود دوی کورنۍ وای د جنکو په مندل کې دوه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. پر سوشل میډیا داسې ویډیو خپره شوی چې د جنکو پلار د احتجاج په توګه کوښښ کوي چې ځان ته اور ولګوي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د سند صوبې د ګډکی زلې څخه په مبینه ډول د تختول شو او په زور د واده کړل شو دوو هندو جنکیو کورنۍ وای سخدري زډلې ورته ګواښونه کوي چې د دې مسلې راپورته کولو لاس واخلي. د رینا کومار او روینا کومار ورور شومان کومار د مارچ په 15مه مشال رېډي تول چې د دوی خويندې د مارچ په 16مه له کوره و تختول شوې. هغه زیاته کړه چې تختونکو هلکانو سره د ځایي سخدریزو اسلامي مذهبي مشرانو ملاتړ وو او د خويندې پنجاب ته تختولې دي. دی ویل اتلس کلنو یو مرونه کم دي په ښه او بد نه پوهېږي. ټوپک ورته په سر ایښې وو او په زور یې مسلمانانې کړي دي. دوی باید موږ ته بیرته راوستل شي. موږ سره باید ملاقات وشي یا د مجسټریټ بیان ثبت کړي. خو هیڅ داسې کار تر اوسه نه ده شوی او نه کیږي. موږ ته ګواښونه شوي دي. سخدریز راته وایي چې نور باید مظاهرې ونه کړي. خو دا زموږ د عزت مسله ده او هیڅ نه پوښا کیږو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا خبرو شو ویډیو کې د دغه دوو خندو نکاح تړل کیږي او په یوه بله ویډیو کې دوی وایي چې په خپل خوښه اسلام منلی. خو د دې جنکو وکیل دلیپ کمار وایي دا دروغ دي. په خبره په رینا او روینا په زور نکاحنامه لاسلیک شوې ده. دی وایي په دې دعوه کې هیڅ حقیقت نشته. زموږ په صوبه کې د داسې کار کېدل لومړی پیښه نه ده. دلته جنکۍ 4-5 ورځې ساتل کیږي بیا یوه ویډیو راوویستل شي چې دوی مسلمانۍ شوي دي. اکثره داسې جنکۍ بې تعلیمه وي چې په هیڅ نه پوهېږي. نه د کوم سند په لوستلو او نه هم لاسلیک کولو خبر وي. د مارچ په 4 د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وویل چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او سند صوبایي حکومتونو ته حکم کړی چې دا جنکۍ ژر تر ژره پیدا کړي. په همدې حال کې د پاکستان په سینټ کې د سند صوبایي حکمران ګوند پیپلز پارټي وی غړي کرشنا کوهلی وایي چې د دوو هندو جنکو په زور مسلمانولو په تور د سند پولیسو څو کسان نیولې دي. دا غي په وینا اوسې حکومت د پنجاب سره په خبرو اخته دي چې څنګه هغه کسان پیدا کړي چې دغه خويندې په زور تر ودولو وروسته د صوبې ته ورسې دي. نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل اوس ګورو چې څه کېږي. د پنجاب حکومت یې لټوي. د سند حکومت هم ورسره مرسته کوي. زموږ خبرې روانې دي. دلته زموږ په سند صوبه کې داسې قانون دی چې څوک له 13 کلونو څخه کم عمر جنکو سره واده نشي کولی. له دې وجې دا جنکۍ پنجاب ته بیول شوې. په سند صوبه کې په زور د هندو جنکو مسلمانول او ودول دومره لویه مسله شوه چې په 2014 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو. خو د دې کار په ضد اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې چې د فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ او په دې توګه دا بل په قانون بدل نه شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د سولې ولسی حرکت غړو د ولایتي ادارې پر ضد د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې امنیتي ادارو د دوی په غونډه کې چې د تېرې یکشنبې پر ورځې په شیرزي لوبغالي کې جوړه کړې وه خلک له ګډونه منی کړي وو. خو ولایتي اداره دا تورونه ردوي او د غونډې په تنظیمولو کې د خپلې همکارۍ یادونه کوي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
له هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته راغلي د سولې ولسی حرکت غړي داوه کوي چې د مارچ په 4 نیټه یې د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه غونډې ته ولس رابللی و او امنیتي ځواکونو یې په غونډه کې ګډونوال له لارو ستانه کړي دي. د سولې ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر په ګډون ټول 50 تنو د نه خوړلو اعتصاب کړی او وایي د دوی دا اعتصاب به تر هغې دوام وکړي چې د ننګرهار چارواکي ورته قانع کوونکی جواب ونه وایي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر د دوشنبې په مازیګر مشال راډیو ته وویل
هغوی لا نه را رسېدلي چې خپل دروازه کې پولیس ترې کاټ غواړي. ښه ده چی شي کاټ ولس هم کاټ لري بیا لارې ورته اوږدوي. لنډه لاره دا ده وایي په هغه بله لار راسه. بیا په 9 په مخابره کې غږ کیږي چې 14 کیږي. هغه کسان چې لرو سیمو راغلي دي په دروازو کې ایسار کړي دي. په سلګونه خلک په هره سیمه کې ایسار دي او دا ورته چې 14 کیږي غونډه خلاصه سوله. دا آواز خو د دې ولس په خلاف نه دی. که خلاف یې ونیسئ بندیان مو کوي.
دی زیاتوي د دوی د حرکت یو کال پوره شو خو له هماغه پیله تر اوسه د مرکز او ولایتونو په کچه حکومتي چارواکو د حرکت د کمزوري کولو هڅه کړې. د سولې ولسی حرکت یو بل غړی عظیم خان داوه لري چې د ننګرهار د والي په هدایت امنیتي منصوبینو په غونډه کې ګډونوالو ته اجازت نه دی ورکړی.
د والي صاحب له لوري خراب دی، یو بل خوا ته ډېر زنګونه وګلي دي چې د غونډه ته مه راځي چاودنه کېږي. د سولې د پاره روان یو، موږ به وازنې، موږ ولې نه وازنې؟
خو د ننګرهار والي شاه محمود میخیل نه یوازې دا چې د سولې ولسی حرکت د غړو اداوی ردوي، بلکې وایي چې امنیتي ځواکونو د ولایتي ادارې په لارښوونه د غونډې په تنظیم او امنیت ساتنه کې پوره همکاري کړې ده.
هیڅ امنیتي ارګان د دې ممانعت نه کړی چې د غونډې ته نه راځي. موږ د سولې طرفدار یو، خلکو د مدني حرکتونو طرفدار یو، همیشه د دې حمایت کوو. زه فکر کوم چې د دې و دغه ادعا اساس نه لري، او د دې و دغه ټول حرکتونه چې په ولسوالۍ کړلي هغه موږ د خپل میراد لاندې نشر کړي، د خپل ویب سایټ لاندې نشر کړي، ما په خپله فیسبوک او د ټویټر لاندې نشر کړي دي او ښه استقبال شوي.
د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې دغه اعتصاب کوونکي چې شمیري 15 تنو ته رسیږي، د کندهار، هرات، زابل، غزنی، هلمند، میدان وردګ، خوست، کونړ، پکتیکا، لوګر او ننګرهار ولایتونو سره تعلق لري. دوی وایي چې تر هغې به اعتصاب ته دوام ورکړي چې د ننګرهار ولایتي اداره ورته قانع کوونکی ځواب ونه وایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پکتیکا د اومنی اوسیدونکو د اعتراض په ډول مرکز خرنې ته ورغلي ولو، په یاد ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د شپنۍ عملیاتو د بندولو غوښتنه کوله. د دوی په خبره کې افغان او نړیوالو ځواکونو دا ډول عملیات بند نه کړي، نو دوی به د خپل کلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا د اومنی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر دی افغان او نړیوال ځواکونه په کلیو او کورونو شپینی عملیات نه کوي.
شپینی عملیات نه غواړو، کانو نه غواړو.
دوی وایي هغه شپینی عملیات چې د یادو ولسوالۍ سپینه کلي کې د نوي لمریز کال په اوله شپه د ګډو ځواکونو لخوا وشول، درې ملکی وګړي پکې وژل شوي او د ملکیانو کورونه هم پکې ویجاړ شوي دي. د اومنی ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو عبدالمحمد او محمد الله مشال رډیو ته ویل
ای کسان په شهادت رسیدلی دي او درې لزان سره راوړی دي او د څلورو په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي هم. او په دې پیښه کې د ملکی کسانو کورونه هم بمبار شوي دي، هغه په مکمل ډول ویجاړ شوي دي، لمنځه تللي دي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ سي نورو پکتیکاوالو نوی کال په خوشحالۍ لمانځو، خو بدبختانه شي ګډ ځواکونه رالو د سپینه کلي ته، د سپینه په کلي باندې چاپه وهله. سي په یغه ترڅ کې درې تنه ملکی خلک شهید شهادت ورسول.
اعتراض کوونکو د نیول شوو کسانو د خلاصولو، شپینیو عملیاتو د بندیدو او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د اومنی ولسوالۍ د سپینه کلي دوه تنه نور اوسیدونکي طلا محمد او ابراهیم وایي
دې کې درې عام خلک وژل شوي دي. یو دکاندار وو، یو مخکې یو حاجي کابل کې وظیفه لرله، اوس یې هلته دکان لرو. دکاپي دا ټول شهیدان دي، یو خپل ملا او جماعت امام.
موږ به دغه غوښتنه راغلو دا شپنیز عملیات باید بند شي، عامو خلکو تاوان ورسیږي او که دغه نه بندېږي بیا به موږ کړي ځینې بار خدای دې کې.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیر روغلی وري په یادو عملیاتو کې د دریو ملکی وګړو وژل کېدل منی، خو وایي چې و مخالف استوال هم پکې وژل شوی دي. د د پواینا یاد هوایی او ځمکني عملیات د ائتلاف قواو د ارګون د قتلې خوا تر سره شوی، او په دې عملیاتو کې ګډو ځواکونو یو لسمیله بیلابیل وسله هم لاس ته راوړی ده. د پکتیکا امنیه قومندان نیول شوي کسان عام خلک نه بولي، وایي چې نیول شوي کسان طالبان دي او په دوی کې د منهاج په نوم د هغو یو سرګروپ هم شامل دی.
په دغه عملیاتو کې و کسان طالبان نه مزه تلي، او هم چنان درې کسه ملکی افراد شهیدان سوي دي. درې کسان دي ژوندي نیول شوي چې په هغه کې یو کس د منهاج په نامه یو دي سرګروپ ده چې د اومنی ولسوالۍ پر مربوط ده، هغه هم په دې دستګیر شوي کسانو کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پکتیکا په برمل او ګمل ولسوالیو کې هم په ورته عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعا شوې وه. بل لوري ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د یکشنبه ورځې ماښام آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنه وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوره کې ضلع کونسل او یو غیر دولتي ټولنې په ګډه د ښځو د مسلو په اړه پرونی یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سوات د بیلابیلو سیمو لسګونه ښځو ګډون وکړ. دوی وویل د خرابو سړکونو او د بجلی نشتوالي تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې لري. ضلع ناظم غونډې ته په وینا کې د ښځو د مسلو د حل په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړ. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات منګوره کې د ضلع کونسل او شرکت کانو می ټولنې تر سولې لاندې جوړ کړی شوې غونډه کې د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه، تحصیل ناظم اکرام خان، د سوات ضلع تعلیم، زکات، سوشل ویلفیر محکمو مشرانو وړاندې ښځو د خپلو سیمو مسلې وړاندې کړې. په وړومۍ کې شان بیبي چې د سپل بانډې سره تعلق لري وویل:
خپل باندې پکې کې نور ماشمانا نه کړو دی یی د خرد پورې وته ځای نه پرون خپل خپل د سکړو مچ لک زی وړ هو ما نو لکه زمون ته د خړا د دبلنه ډیر زیات لکه تکلیف زمون غا د خړ د لاس دی زیات زمون لا خراب ده زیات زمون ستنی نشته تاس مرمر دا تاو نه ټول پمزه کو پراته دی.
د نورو ښځو له اړخه هم یو شمېر ستونزې چې پکې تعلیم، صحت، پاکې اوبه، روزګار، ښځو ته انصاف نه میلاوېدل، د ګاډو په اړه کې انتظارګاه او د صفایي کمرې نشوالي او یو شمېر نورې مسلې وړاندې کړې شوې. په دغه اړه تحصیل ناظم اکرام خان د هر سوال ځواب ورکړ او ویل:
یقینا چې زه نن دې ته خوشاله یم چې زمونږ نارینه غوسه کې چې زنانه هم د خپل حق ته پوس کوي او کله میدان باندې راځي خپل خبره کوي. خو یو خبر به تر دې هټ کم ډېر د افسوس خبر ده چې په دې موقع باندې زمونږ سره زمونږ د دې حکومت هغه مشران، هغه ایم پی ایز، هغه مینز ناست وي او دا خبرې زمونږ خپلندې مې ته کولې نو لږ احساس په دې خلکو ته کېدو.
د ترڅنګ ضلع ناظم محمد علی شاه هم د ښځو مسلو په اړه غونډه استایله او دوی هم په مسلو تفصیلي وینا وکړه.
دا ولنه قدم د خپل منزل ته رسیدو لپاره او په کومه انداز باندې چې نن د زنانو د خپل مسلې راوړاندې کړي او په کوم خطرې قبانه پیښ کړي نو زه د خپل خویندو له داد ورکوم چې په دې انداز باندې چې تر نارینوم داسې ټوس تو د پوینټ خبره چې د مخې تندر اوسې لکه څنګه تاسو راوړئ.
د غیر دولتي ټولنې شرکتګا یوې مشرې راهیله اول چې دلته د ښځو کومې مسلې بیان کړي دغه د ټولو سیمو ستونزې دي.
دلته وای نه یوازې د سواد مسلې نه دي، دا د ټول پاکستان مسلې دي، دا د هرې سیمې مسلې دي د ښځو سره. خو لکه د دې مسلو مونږ تم پتا و دا مسلې ډایرک مونږ تاسو تم ویل شو چې یا په ګلبانډې کې یا اوډیګرام یا ګلګرام کې داسې قسم مسلې دي. خو چونکې زمونږ د خبرې هغه اثر نه سمر چې د هغه علاقې خلک په خپل روچت شي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کړي نو هغه خبره بیا ډیر زیات اثر کوي.
ونده کې پریک اوټ شو چې د سیمې ښځو ستونزو لپاره هم دغه رنګ غونډه به د سواد په نور سیمو کې کولای شي چې چارواکي د ښځو مسلو ته پاملرنه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې د پای شیبو ته راغلي اوریدونکو د خبرونو لنډیز بل احمد شاه زمي ورو.
د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خوشي کولو ضمانت منظور کړ. نن د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګهګۍ دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واورول. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لولای په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپی پر مهال څلور مشکوک استوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لورلای د پولیسو مرستیال مشر تاو رحمان مشال اډیو ته ویل چې دوه څلور کسانو په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول چې لکه بل څلور امنیتي سرتیر هم زخمیان شول. د راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د طالبان سره پلان سوی یو ملاقات یې د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. دا ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې کېدونکی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون او ډان رسپان ویل چې عمران خان په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه خبریالي کېدای سي چې هلته عبوري حکومت رامنځته سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغیرینی وایي چې د سولې روان هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نوموړي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. هغه زیاته کړې چې د سولې په روانو هڅو کې اور بند ډېر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسي.
ترک چارواکی وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د ترک چارواکو په حواله خبرو کوي چې کډوالو غوښتل د یونان لیسبوس ټاپو ته ځانونه ورسوي. چارواکي زیاتوي په ډوبې شوې کښتۍ کې 15 افغان او ایراني کډوال سپاره وه چې 11 یې ژغورل شوي دي. کتم په 2014 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی، خو بیا هم کډوال او پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، احمد شاه اعظمي او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.